درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. په پیل کې مرابولم د دې سات خبرونو ته. د کنړ ولایت په یوه ځنګلي سیمه کې پرون پنجشنبه اور ولګید. ځایي سرچینو ازادي رادیو ته ویلي چې اور د چوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې په غرنیو ځنګلونو کې بل شو. تر پرون ناوخته پورې د اور لمبې بلې وې او مخه یې نه ونیول شوې. اندېښنه شته چې نورو سیمو ته هم خپور شي. تر اوسه د اور لګېدو علت نه دی څرګند. په تېرو کلونو کې هم د کنړ او نورستان ولایتونو په ځنګلونو کې په ځلونو اورونه لګېدلي او چاپېریال ته یې ډېر تاوانونه اړولي دي. قزاقستان په ترانس افغان ریل لارې کې 500 میلیون ډالره پانګونې ته خپل چمتووالی تایید کړ. تر دې وړاندې طالبانو ویلي وو چې قزاقستان د ازبکستان او پاکستان ترمنځ د افغانستان په خاوره کې د ترانس افغان په نوم د ریل لارې پر جوړولو 500 میلیارد ډالره پانګونې ته تیاری ښوولې ده. خو قزاقستان په دې اړه رسمن څه نه وو ویلي. د ریل فرایټ په نوم د ریل لارو ځانګړې ویبپاڼې تېره شپه په یوه راپور کې د قزاق چارواکو په قول وویل چې دغه هیواد حاضر دی په ترانس افغان پروژه کې 500 میلیارد ډالره پانګونه وکړي. روسیه هم ویلي چې په دې پروژه کې په تېره بیا د ریل ګاډو د ماشینونو په برخه کې پانګونې ته تیار ده. د دې پروژې په اړه په 2013 میلادي کال کې د افغانستان، ازبکستان او پاکستان ترمنځ موافقه شوې وه. د دې ریل لارې د جوړېدو لګښت شاوخوا 1 میلیارد ډالره اټکل شوی او د جوړېدو په صورت کې به د هغه په وسیله د کال کابو 40 میلیون ټنه بار انتقالېدای شي. د پاکستان مرستیال صدر اعظم او د بندنوی چارو وزیر اسحاق ډار د پنجشنبه په ورځ وویل پاکستان باید له افغانستان، چین او بنگلادیش سره ګډ بلاک جوړ کړي. ډار دا څرګندولې له هند سره د خپل هیواد له وروستۍ شخړې وروسته په پیکن کې د پاکستاني سوداګرو له استازو سره په غونډه کې وکړې. د افغانستان سره وروستیو ترنګلتیاو ته په اشاره وویل له څو کلونو راهیسې اړیکې سړې وې. خدای افغانستان ته تللی و او هلته د دغه هیواد له واکمنو طالب بوشانو سره لیدلی دي. ډار په داسې حال کې د افغانستان په شمول د سیمې د څو هیوادونو د ائتلاف غوښتنه وکړه چې د لکونو افغان کډوالو د ایستلو، سرحدي نشتو، د لارو د بندېدو او د چې جی پي د ملاتړ په شان د ادعاو پر سر د افغانستان او پاکستان اړیکې ترنګلې دي. د هوا پیژندنې د ادارو لاټکل سره سم لنن جمعې څخه د هیواد په یو شمېر سیمو کې د سیلونو او د سیندونو د اوبو د کچې د لوړېدو احتمال شته. د طالبانو تر کنټرول لاندې د اوبو او انرژۍ وزارت د هوا پیژندنې د کورنیو او نړیوالو ادارو پر اساس پرون پنجشنبه وویل چې د لغمان، کنړ، پنجشیر، نورستان، ننګرهار، تخار او بدخشان ولایتونو په ځینو سیمو کې به له ورښتونو سره یو ځای سیلونه د شنبې په ورځ هم دوام وکړي. د هوا پیژندنې ادارو هغو کسانو ته چې د سیندونو غاړو ته نږدې اوسي خبرداری ورکړی چې احتیاطي تدابیر غوره کړي. او د جرمني صدر اعظم فدریش مرچ د پنجشنبه په ورځ لیتوانیا ته لاړ چې په پلازمینه ویلنیوس کې د جرمني د پوځیانو د یوې نوې قطعې رسمي ځای پر ځای کېدا اعلان کړي. د جرمني د 53 مزغره والی لیوا د ځای پر ځای کېدو مراسم به د ویلنیوس ښار په مرکزی میدان کې ترسره شي چې په کې به له زرو څخه زیات لیتوانیایي او جرمن سرتیري ګډون ولري. دا نوې جوړه شوې پوځي قطعه چې 4800 سرتیري او 200 ملکی کارکونکي لري د دې لپاره رامنځته شوې چې د اروپایي بلاک په ختیځ څنډه کې د ناټو حضور پیاوړی شي او د روسیې احتمالي ګواښونو ته ځواب ورکړي. د لیتوانیا حکومت اعلان کړی چې دا لیوا به د پلی پوځ او ټانکونو له کنډکونو څخه جوړ دي او باید تر 2020 کال پورې بشپړه عملیاتي شي. اوس مهال د جرمني شاوخوا 200 پوځیان په لیتوانیا کې ځای پر ځای دي. زموږ شخله ازادي راډیو اوري. د رواني خبري مجلې په دوام کې به واوري. او چا وایي د امریکا د مرستو د ځنډېدو له کبله تر 1.5 میلیون ډیر افغانان اخیستل شوي. ډیری افغانان له وړاندې لا روغتیایي اسانتیاوي نه لري.
دلته کلینیک ملینیک نشته. کوچنیانو کې مریضان سی بیا د اغا صاحب له دکان نه ورته دارو مارو ورته راوړ دوا راوړ.
د ډلېز امنیتی تړون سرمنشي وایي راتلونکی کال د افغانستان تاجکستان پولي ته ځواکونه وستېدل شي. د دینی عالم عبدالقادر قانت خپلوان وایي طالبانو نوموړی بیا نیولی. وچکالی د میدان وردګ باغونه وچ کړي.
د موږ باغونه چې دي کوم باغونه چې کارزه وبوتې شي تقریبا پاک وچ شي، هیڅ باغ پاته نه دی.
د امریکا ولسمشر او د اسرائیل صدر اعظم د ایران پر اتمی پروګرام خبري کړي. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي د امریکا د بهرنیو مرستو ځنډیدو په افغانستان کې نږدې 1,600,000 کسان اغیزمن کړي دي. یادی ادارې په یو تازه راپور کې ویلي چې د دغه ځنډ له امله په افغانستان کې 1,780 روغتیایي مرکزونه بند شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان په خپلو سیمو کې د روغتیایي امکاناتو او مرکزونو له نشتونه شکایت لري. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي چې د امریکا د بهرنیو مرستو ځنډ په افغانستان کې پر بشري عملیاتو پراخې منفي اغیزې کړې دي. او چا په خپل تازه راپور کې چې د مې په 22مې په خپل ایکس پاڼه کې خپور کړی ویلي، د مرستو دا ځنډ د فبروري میاشتې تر پایه د 1,780 روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو لامل شوي چې نږدې 1.6 میلیونه کسان یې اغیزمن کړي دي. د راپور په ټکو د دغو مرکزونو له تړل کېدو وروسته شاوخوا 1,200 ښځینه روغتیایي کارکوونکو هم خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. هممهاله د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق خبرداری ورکړی چې شاوخوا 6.3 میلیونه تنه به په افغانستان کې چې ډېری یې ښځې او نجونې دي د بودیجې د کمښت له امله اړینو روغتیایي پاملرنو ته له لاسرسي بې برخې شي. د دغه صندوق د افغانستان څانګې د مې په 22مه ویلي چې ډېری ګرځنده کلینیکونه او په لیرې پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونه د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان هم روغتیایي خدمتونو او مرکزونو ته د نه لاسرسي په اړه شکایت لري. د روزګان ولایت یو اوسیدونکی چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
دلته کلینیک ملینیک نسته، کوچنیان وکړه مریضان سي بیا د هغه سب له دکان نه ورته دارو مارو ورته راوړو دوا راوړو همغه ورته ورکړو. نورې پرېږدي خدای ته، نو خدای مهربانه سو جوړ به سي په همغه کنه هر څه سي تر شاره یې څوک وړی سي.
د یادونې ده چې تر دې مخکې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو ویلي وو چې د افغانستان روغتیایي سیستم چې کلونو جګړو ځپلی د امریکا د مرستو د ځنډېدو له امله له جدي ستونزو سره مخ دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO خبرداری ورکړی وو چې د امریکا د مرستو د ځنډ له امله ښایي 3% زیات افغانان د روان میلادي کال تر پایه روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی له لاسه ورکړي. دغه سازمان دغه شان ویلي وو چې د 2015 کال تر 3مې روبې پورې 240 روغتیایي مرکزونه د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي، او دا حالت به له 2 تر 3 میلیونه افغانان له روغتیایي خدمتونو محروم کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جنوري په میاشت کې د یو اجرایوي فرمان په ترڅ کې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د نوې ورځو لپاره وځنډولې. وی ویل چې دا مرستې د امریکا له ګټو سره سمون نه لري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ډلېز امنیت تړون سازمان یا CSTO سرمنشي وایي دوی به په 2018 کال کې له افغانستان سره د تاجکستان پولې ته د وسلو او پوځي تجهیزاتو لیږل پیل کړي. ایمان ګالی تاسما ګامبتوف دا پلان په بشکک کې د پارلمان د ورستي غونډې په ترڅ کې اعلان کړ. خو د ډلېز امنیت تړون سازمان د دې پروګرام په پلي کولو سره د څه په لټه کې دی؟ نور حال په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې ځینې ګاونډي او سیمه ییز هیوادونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون او د هغوی د ګواښونو په اړه اندېښمن دي، د ډلهییز امنیت تړون سازمان CSTO په دې وروستیو کې د دې ګواښونو سره د مبارزې لپاره د پروګرامونو د پیل اعلان کړی دی. د دغه سازمان سرمنشي د قرغیزستان په پلازمېنه بشکک کې د پارلمان په وروستۍ غونډه کې ویلي، دوی به له افغانستان سره د تاجکستان سویلي پولې ته د وسلو او پوځي تجهیزاتو استول پیل کړي. ایمانګالی تسما ګامتوف ویلي چې دا پریکړه پریکړه د هغه ستراتیژیک پلان په چوکاټ کې سوی چې په 2040 کال کې په استانه ښار کې تصویب سو، چې موخه یې د افغانستان له خاورې د رامنځته کیدونکو امنیتي ګواښونو، د ترهګرۍ، مخدراتو او وسلو قاچاق سره مبارزه ده. ایمانګالی ټینګار وکړ چې دا پروګرام به په 2026 کال کې پیل سي. د ډله ییز امنیت تړون سازمان سرمنشي د سیمه ییز ثبات ملاتړ لپاره له افغانستان سره د دغه سازمان د غړو هیوادونو د بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان او روسیې ترمنځ د ډیپلوماتیکو تعاملاتو پراختیا ته په اشاره سره زیاته کړې چې د طالبانو حکومت د اوږدمهاله سیاسي عمل په توګه تثبیت سوی دی. که څه هم د ډله ییز امنیت تړون سازمان له افغانستان سره خپل ډیپلوماتیک تعاملات د سیمه ییز ثبات ملاتړ لپاره بولي، خو ځینې افغان سیاسي او پوځي کارپوهان ټینګار کوي چې د دغه سازمان غړي هیوادونه له دریو زیات کلونه کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو تر څنګ د نورو ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښمن دي او هڅه کوي چې له افغانستانه د ګواښونو مخه ونیسي. د سیاسي چارو او ترهګرۍ ضد برخې پوه نثار احمد شیرزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د نیم کال نه رئیس دوی په غلطه پالیسي وغوښتله چې دغه ډلې او طالبان په خپل واک ونیسي، او د سازمان ملل متحد کنوانسیونونو په خلاف هم دوی سره یو تعامل ونیوله، خو بیا هم دوی اعتماد نه کوي، اعتبار نه کوي. پوهیږي چې د طالبانو لوی برنامه منځنۍ آسیا نامن کول ده، او غواړي دا هیوادونه چې خپل سرحدونه افغانستان سره مستحکم کړي او خپله نگرانی رفع کړي.
د تېر جمهوري نظام د وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواری هم وایي چې په 2021 کال کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ترهګرو ګواښونو د سیمې او له هغې هاخوا هیوادونه اندېښمن کړي دي.
ممالک منطقه و فرامنطقه زیده له قضیه افغانستان
په سیمه او له هغې هاخوا هیوادونه چې د افغانستان په مسله کې لیوالتیا لري هم خپلې اندېښنې لري، او له دې سیمې د ترهګرۍ ګواښ احساسوي. دا ګواښونه چې د وسلو، مخدره توکو او د انسانانو قاچاق پکې شامل دی، د یوې نړیوالې اجماع پرته ستونزمنه ده چې یو شمېر هیوادونه یا د هیوادونو یوه ډله یې پر وړاندې مبارزه وکړای شي.
د ډله ییز امنیت تړون سازمان مخکې د تیر کال په دلو میاشت کې هم له افغانستانه د ترهګرۍ او مخدره توکو د قاچاق د ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې وه، او ویلي وه چې په افغانستان کې وضعیت له نږدې څاري او دغه هیواد د ترهګرۍ او مخدره توکو د قاچاق د ګواښونو سره مبارزه کوي. د دغه سازمان سرمنشي ایمانګالی هغه مهال ویلي وه چې د منځنۍ آسیا هیوادونه لا هم افغانستان کې د ترهګرۍ، سخت دریځۍ او د مخدره موادو د قاچاق له ګواښونو سره مخ دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ډله ییز امنیت تړون سازمان د وروستیو څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو هغه مهال یې د سرحدونو په اړه د دې سازمان اندېښنې بې بنسټه بللې وې او ویلي وه چې افغانستان کې ټولیز امنیت شته او تعهد هم شته چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر وړاندې هیڅ ډول اقدام ته اجازه نه ورکول کیږي. د طالبانو تر واک لاندې له افغانستانه د ترهګریزو ګواښونو او د مخدره توکو د قاچاق په اړه د اندېښنې داسې مهال دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو تازه د چهارشنبې په ورځ د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ناستې ته وویل چې د دغه هیواد حکومت یو ځل بیا د بهرنیو ترهګرو سازمانونو په لیست کې د طالبانو د شاملولو احتمال څاري. د ډله ییز امنیت تړون سازمان چې په 2002 کال کې تاسیس سو، د ارمنستان، بیلاروس، قرغزستان، قزاقستان، روسیه او تاجکستان هیوادونه پکې شامل دي، او د افغانستان پرضد لای جمهوریت نظام د دې سازمان پخوانی څارونکی غړی و.
ازادي راډیو تلویزیون ساتاله تاسو سره ده.
د دینی عالم عبدالقادر قانت خپلوان او نږدې ملګری ادعا کوي چې طالبانو نوموړی بیانی ولی او بندي کړی دی. دوی وایي د طالبانو استخباراتو مولوي قانت د سه شنبه په ورځ له خپل یو بزوی سره په ناڅرګند دلیل له خپل کوره بیولی دی. د طالبانو د حکومت استخباراتو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د یو شمېر نورو دینی عالمانو د نیولو راپورونه هم ورکړل شوي دي. نور حال په دې راپور کې
د افغان دینی عالم مولوی عبدالقادر قانت خپلوان او نږدې ملګري ادا کوي چې د طالبانو استخباراتو نوموړی د څلورم ځل لپاره نیولی او بندي کړای دی. د مولوی قانت یو نږدې ملګري چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو سره خبرو کې ادا وکړه چې له ښاغلي قانت سره یې د هغه دویم زوی هم نیولی، او په خبره یې دا مهال په کابل کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو په څلوېښتم ریاست کې دي.
د سه شنبه ورځې د مازدیګر څلور نیمې بجې وې چې له کوره یې ونیوه. دی د کابل ښار په 15 ناحیه کې د قصبي سیمې ته نږدې اوسېدو چې چه طالبان ورپسې یو فیلډر موټر کې راغلل، د ده لاسونه یې وتړل او موټر ته یې واچوه او یازو یې هم ورسره ونیوه او ځان سره یې وړه. تر اوسه یې د دلیل په اړه څه نه دي ویلي. مولوی صاحب د شکر تکلیف لري او